آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنوند کو بیا هم سړم شي وخت په واشنگتن کې د شپې 9:00 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې د امریکا غاګ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمه خبرونو غټه کې اوري
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا ورستۍ اټومي ازموینه په سختو ټکو غندلې ده. افغان حکومت د بشري حقوقو فعالینو په ایران کې د افغانانو سره د ناوړه چلن پر ضد احتجاج کړی دی. د امریکا کانګرس د سپتمبر د 11 نیټې په تړاو د سعودي پر ضد لایحه تصویب کړه او پاکستان د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د 2018 کال د مارچ تر میاشتې پورې وغځوله.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به ووري چې په خوست کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي د پولیو د خپرېدو په مخنیوي کې خپل همکاري زیاتوي، او په سوریه کې د بشري مرستو رسول د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې په منځګړتوب اوربند پورې اړه لري. در پرونه له ګورو ساوري اول پوره خبرونه خلیل خان وای.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا ورستۍ اټومي ازموینه په سختو ټکو غندلې ده او ویل دي چې دغه سازمان به د پیانګ یانګ پر ضد د مهم اقداماتو پکښې چې نوي بندیزونه به هم پکښې شامل وي دپاره بحث پیل کړي. د امنیت شورا په چټکۍ سره د رسنیو لپاره بیان خپور کړ او تر ټولو تړلو دروازو تر شا د جمعې په ورځ ناوخته د متحده ایالاتو، جاپان او جنوبي کوریا په بلنه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د جمعې په ورځ په بیان کې د امنیت شورا خپل پخوانی ژمنه بیا تکرار کړه او هغه دا چې د شمالي کوریا د نوي اټومي ازموینې په ځواب کې به نور د پام وړ اقدامات وکړي. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې د شمالي کوریا پر ضد نوي بندیزونو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د شمالي کوریا یو وار بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو پروای نه ده کړې او 15 اټومي ازموینه وکړه. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر وویل چې نړیواله ټولنه باید په شمالي کوریا د خپل فشار وچند کړي چې اټومي پروګرام یې ودرول سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمنتا پاور وویل چې د امنیت شورا باید خامخا نوي بندیزونه ورغوي او په کلکه د پخوانیو څلورو بندیزونو پریکړه لیک تطبیق ته دې وده ورکړل سي. شمالي کوریا ته دا څرګنده سي چې دا غسې خطرناکه او غیر قانوني کړنې بدې پایلې لري. شمالي جنوبي کوریا وویل چې شمالي کوریا د جمعې په ورځ 15 اټومي ازموینه وکړه چې د څار د آلو د مځکې مصنوعي څپو د لارې د زلزلې اندازه 15 درجې وه. یو امریکایي چارواکی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ترمنځ په جنیوا کې د نن ورځې ملاقات په څو وړاندیزونو کې پرمختګ سوی دی او دا په درست سوریه کې د شخړو د ختمولو لپاره لاره هواره کړي. د امریکا متحده ایالاتو په یو بلې موافقې هم ټینګار کړی چې د سوریې هغه سیمې چې مرستو ته سخته اړتیا لري بشري مرستې ورورسول سي. د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې د جان کیری سره په جنیوا کې مل دی وویل اوس مهال موږ په دې موقعیت کې نه یو چې دا ووایو چې آخرنۍ موافقې ته رسیدلی وو. خبرې لا روانې دي ځکه چې ځینې تخنیکي مسایل لا نه دي حل شوي. روانه وي د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په برتانیې کې د خبرو پر مهال وویل چې د سولې د موافقې لپاره ډېرې موانع موجود دي، خو هغه وویل چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په دې باور دی چې دا په دې ارزي چې په دې برخه کې کوشش وسي. ښاغلی کارټر تاسې وویل
Well, we're a long way from getting there, but that's why Secretary Kerry is going. That's why
مش په سوری کې اوربند درسدو لپاره وجده لار په مخ کې لرو. په همدې دلیل د بندنۍ وشار وزیر کیری سفر کوي او په همدغه دلیل د امریکا ولسمشر وویل چې هغه غواړي یو ځل بیا کوشش وکړي. که مش په دې باور نه وای چې هلې ځلې ارزښت لري، مش به په خپل کوششونه نه وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د روسیې او د امریکا ترمنځ اختلافات تخنیکي بڼه لري او یو موضوع چې د نظر د اختلاف پکښې موجود دی دا ده چې حلب ښار به معاصره نه وي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د 2018 کال د تر مارچ تر میاشتې پورې وغځول شوه. د پاکستان صدراعظم نواز شریف په مشرۍ د مرکزي کابینې په غونډه کې د هغو افغانانو چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه لري د پاتې کېدو موده وغځول شوه. اوس به افغانان د 2018 کال د مارچ تر میاشتې تر 1:30 پورې په قانوني توګه په پاکستان کې پاتې سي. مخکې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په پاکستان کې د روان کال د دسمبر د میاشتې تر 13 نیټې پورې د پاتې کېدو وخت ورکړی وو. صدر اعظم نواز شریف دا خبره وکړه چې چا ته به اجازه ورنکړل سي چې افغان کډوال وزروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د شمیرو له مخې په پاکستان کې رجسټر شوي افغانانو شمیر نږدې 1.5 میلیون ته رسېدلی دی. افغان حکومت د ایران د هغه پریکړې پر ضد احتجاج کړی چې دې اونۍ د شیراز په یو مرکز کې د 2 افغانانو سترګې تړلې وې او په قفسونو کې بند کړي وو. شاوخوا د 10 څخه زیات افغانان یې نندارې ته په داسې حال کې ښکاره کړل چې د اوسپنې په یو لوی قفس کې بند کړي وو او لاسونه یې ورتړلي وو. پولیسو د هغو سره نیول سوي مواد چې پکښې وسلې، چاودېدونکي توکي، مخدره مواد، الکول او د قاچاق سوي چشاک بوتلونه هم څنګ ته ایښي وو. د شیراز د پولیسو مشر مرستیال نصیر کاشاخ وویل چې دغه ماجرین د هغو 200 خارجانو د جملې څخه دي چې ایران ته په غیر قانوني توګه ننوتي وو او ونیول سو. د دغو کسانو عکسونه او په عامه توګه بندي کول په انټرنیټ باندې ډیر زیات وکتل سول چې وروسته بیا د افغانانو د بشري حقونو فعالینو او د کابل رسمي ډیپلوماټیک غبرګون او د احتجاج سبب وګرځېد. د امریکا کانګرس د سپتمبر د 11 نیټې په تړاو د سعودي پر ضد لایحه تصویب کړه. د امریکا د استازو مجلس د جمعې پر ورځ پر هغې لایحې باندې راګیري وکړه چې په لړ کې به د سپتمبر د 11 نیټې د پیښو د قربانیانو کورنۍ په دې وتوانېږي چې د سعودي عربستان پر حکومت دعوه وکړي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. د امریکا د سنا مجلس د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو پر ضد د عدالت په نامه لایحه د روان کال د مې په میاشت کې تصویب کړه. د سعودي عربستان حکومت چې د امریکا د متحدالاتو کلیدي متحد بلل کېږي د دې لایحې د تصویب سره مخالفت لري. د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي بریدونو چې 19 حمله کوونکي له ډلې څخه 15 کسه د سعودي ادپاو خوریاز بیا دا ردوي چې د بریدونو سره سم سره کوم تړاو درلود او یا د کوم سازمان ملاتړ کړی چې ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. سپینې ماڼۍ ویل دي چې دغه لایحه به که چیرې د کانګرس د دواړو خونو لخوا تصویب سي ویټو کړي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو خبرونه هم د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوریدل. اوس هم د روانې خبرونې لمړی مطلب. په خوست کې د شمالي وزیرستان کډوال وای چې د پولیو د خپرېدو په مخنیوي کې خپل همکاري زیاتوي. دوی وای تر ډیره بریده په دې پوهېدلی دي چې پولیو دایمي مایوونکې ناروغي ده. نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی په راپور کې اوري.
ورست له هغه چې د پکتیکا په وزیرستاني کډوالو کې د ګزن ناروغي لامل دی و ماشوم دی فلج کې دو خبر ورکړل شو. په خوست کې وزیرستاني کډوالو خپل ماشومانو ته د واکسین په تطبیق پر همکارۍ ټینګار وکړ. د پولیو یاد پیښه چې شاوخوا لس ورځې مخکې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې په یوه کډوال ماشوم کې تثبیت شوی وه، لامل یې دا بلل شوی چې د امنیتي او تخنیکي ستونزو له امله ماشوم د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې شوی و. د خوست ګربز ولسوالۍ د ګلانکیم کډوال برکت خان وایي چې افغانستان ته په راتلو سره یې د پولیو په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي. هغه وایي اوس پوهیږي چې فلج دایمي معیوبونکې او ناعلاجه ناروغي ده.
چې کله دلې روشتي بیا دای سمی هغه د افغانستان چې سمرا دای سمی روان دي او سمنه کډوال دي هغه سره مې خپل همکاري چې کوم شریکه کړله او چې کیما کوي واه مش دن واه پر جری مې سره وسوتله.
د دغه کیمبل کډوال سلیم خان دوړ له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د ماشومانو د روغتیا لپاره د پولیو وایروسي ناروغۍ په له منځه وړلو کې به لازمه همکاري وکړي.
بیا موږ په جلګا کې دا خبره د غونډې پلرانو ته در رسولې دي چې تاسو بچیان دیګې ساسکي نه چې نه محرومه نه کوي. دا موږ دپوره ډېر خیرمان ده او ډېرې پیدې دپوره ده ډېرې پیدې لري او که بیا چا ویر نه کړو دا یو معمولي غوندې ساسکا. ډېر خلک نن مزوري په ډېر مشکلاتو کې دي او موږ ولیدل ویني وي نه دا رحمو ځان مندې خپله کوو.
که څه هم په دې وروستیو کې د ګوزن ناروغۍ د خطر او مخنیوي په اړه د کډوالو عامه پوهاوی زیات شوی خو بیا هم ځینې وزیرستاني کډوالې کورنۍ د دې ناروغۍ ضد واکسین سره مخالفت ښیي. په دې ولایت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسؤل ډاکټر نجیب الرحمن رحمانی وایي له دې امله چې کډوال اوس هم د پولیو وایروس له جدي خطر سره مخ دي د هغوی همکاري خورا مهمه ده.
څه چې دوی مشران وایي چې موږ حاضر یو چې د عامه پوهاوي په پروګرامو کې د ګوزندې واکسینو په خاطر باندې چې کوم دایریږي په هغې کې برخه واخلو، نو دا یقیني ده چې انشاءالله د ټولو شمالي وزیرستان د کډوالو باندې به خصوصا د پولیو د واکسینو په اړوند دا مثبت اغیزه ولري، او موږ امیدواره یو چې دغه همکاري د دوی کلکه همکاري او دوامداره همکاري وي زموږ د پروګرام سره، تر څو چې یو داسې څوک هم پاتې نه شي په دوی کې چې هغه خپل بچي ته واکسین ورنه کړي.
د روغتیایي ادارو د ارقامو له مخې شاوخوا 1000 وزیرستاني کډوالو ماشومانو ته چې تر 15 کلنۍ ښکته عمر لري د هر کمپاین پر مهال د ګوزن یا د فلج د مخنیوي واکسین تطبیقیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 10:30 شولې. 15 کاله مخکې د الوتکو تختونکو لخوا د امریکا د دفاع د وزارت ودانۍ یا پینټاګان سره یو مسافر وړونکی الوتکه وجنګول شوه چې په نتیجه کې 144 کسان وژل شول. د دفاع وزارت اوس د وژل شوو کسانو په یاد یو یادګاري څلی جوړ کړی دی. پام وکړئ په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال کارلا باب رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاه به تاسو ته دروړوي.
د امریکا د دفاع د وزارت په ودانۍ باندې په دغه حمله کې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 وشوه، د امریکن ایرلاینز د هوایي شرکت د 100 لمبر پرواز ټول 950 مسافرین وژل شو، او هم هغه 125 کسان چې په نوموړي ودانۍ کې کار کوو په ځمکه باندې د الوتکې د راغورځېدو له امله مړه شو. د امریکا د دفاع د وزارت په ودانۍ باندې په دغه حمله کې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 وشوه، د امریکن ایرلاینز د هوایي شرکت د 100 لمبر پرواز ټول 950 مسافرین وژل شو، او هم هغه 125 کسان چې په نوموړي ودانۍ کې کار کوو په ځمکه باندې د الوتکې د راغورځېدو له امله مړه شو. دوه کسان چې دغه مرګانۍ حملې په خپلو سترګو لیدلې وي وایي چې د سپتمبر د 11 حملې نړۍ د تل لپاره بدل کړه. دا د امریکایي ژورنالیست جیمی میکنټایر غږ دی چې وایي کله چې زه دلته ودرېږم نو تل راسره دا احساس پیدا کیږي چې پر یو سپېڅلي ځای ولاړ یم. د سپتمبر په 11 زه دلته ولاړم چې دغه پیښه وشوه. که تاسو شاته وګورئ د لوګو د لوخړو آثار یې نه وي. هغه شیبه مې هېڅکله له یاده نه وځي. زما لپاره یوه سرنوشت سازه شیبه وه. جیمی میکنټایر دا خبرې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11 په پینټاګن باندې د حملې نه وروسته د سینن د تلویزیون سره په یوې مرکې کې کړې وې. د لوګي د لوخړ نه معلومیږي چې ټوله الوتکه د پینټاګن د ودانۍ په یوې څنډې باندې راوغورځېدله.
There were 184 people that were killed in the Pentagon.
دا د جیمز چیچاک په نامو د یو بل امریکایي سړی غږ دی چې په پینټاګن باندې د حملې په دوران کې وژل شوو کسانو د یادګاري څلی د پروژې مسؤل دی او چندې راټولوي. 144 کسان وژل شوي دي چې د دې جملې نه 950 د ملکي الوتکې مسافرینو او 125 کسان د دفاع د وزارت منصوبینو. زما اوخی چې د واشنگټن ډي سي د جنایي پولیسو په شعبه کې کار کوو ځان د حملې نه وروسته راورسوو. هغه د اف بی آی د مامورانو سره پیژندل نو ځکه یې لاره ورکړه چې ودانۍ ته ورننه وځي. هغه موږ ته وویل چې دوران شوې ودانۍ په غزلو کې څوک بند نه دي پاتې. که یو څوک د حملې نه وروسته په لومړیو 4 او 5 ساعتونو کې نه وي راوتلی نو نور یې د ژوندي پاتې کېدو امکانات کم دي. جیمی میکنټایر یو ځل بیا
وایي
وګورئ دا یوه ډیره غټه او خوندي ودانۍ وه، او که په زیرو ته له باندې نه څوک وګوري نو د یوې غټ قلا په شان معلومیږي. چې ومکتل نو یوه برخه یې د الوتکې د راغورځېدو سره له خاورو سره برابره شوه. یقین مې نه کېده چې د یوې الوتکې د جنګولو په پیښه کې به دومره ډېر خلک مړه شي. کله چې ما سوچ کاوه نو دا احساس مې په زړه کې سمدستي پیدا کېده چې دې پیښې زموږ ټوله نړۍ بدله کړه. زما کشر ورور چې ډیو نومېده په پینټاګن باندې په حملې کې وژل شو. دا یادګار موږ د دې لپاره جوړ کړی دی چې د خپل رور او نورو ټولو هغو وژل شوو کسانو یاد تازه وساتو چې په دغه پیښه کې ژوند له لاسه ورکړو، چې یادونه یې ژوندي پاتې شي او نور خلک په دې آګاه شي چې په دې ورځ دلته څه پیښ شو. زه چې دې ځای ته راشم نو سترګې مې په زیرو لاین باندې یا په صفري کرښه باندې لګېږي. دا د حملې دقیقه شیبه کې د سپتمبر 11 د سهار 9 بجې او 10 دقیقې چوکیګانې په ترتیب ښودل شوې دي چې د هر وژل شوي د کس د پیدا کېدو کال پکې ښکل شوی. دا چوکۍ د الوتکې د چوکۍ په شان ترتیب شوې دي چې د پرواز په حالت کې ښودل کېږي. د دې یادګاري څلي د جوړولو هدف دا دی چې د خپلو چې ټول خلک د خپلو وژل شوو عزیزانو او خپلوانو نومونه وګوري او تسلي حاصله شي. د یادګاري څلي منتظمین وای کوشش کوي یو مرکز جوړ کړي. هغه څوک چې د سیل لپاره راځي د خاطرو په کتاب کې خپل یادښتونه لیکي. په دې اړه اوسه نور څه معلوماتي هغه بل موږ سره شریکوي. دا یادګار په داسې مخصوص انداز باندې ډیزاین شوی دی چې لیدونکي پر پینټاګن باندې د حملې شدت ته متوجه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو مده د 2018 کال د مارچ تر میاشتې پورې وغځل شوه. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د اداري یا نوکسار د معلوماتو له مخې د مهال په پاکستان کې رجسټر شوي افغان کډوال تقریبا 1.5 میلیون دي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د پاکستان حکومت دلته میش افغان مهاجرینو د پاتې کېدو موده کې د 3 میاشتو توصیف فیصله کړې ده او دوی ته راتلونکي کال مارچ میاشت پورې بیرته افغانستان ته تلو دپاره یو وخت ورکړی دی. وړاندې حکومت دلته میشت رجسټرډ افغان کډوالو ته د کال دسمبر میاشت پورې افغانستان ته د تلو مهلت ورکړی وو او پاکستان حکومت وینا تر مخه دلته نږدې 15 لکه رجسټرډ افغان مهاجرین دي او هم دومره بغیر د رجسټریشن اوسیږي. افغان مهاجرینو پاکستان کې د اوسېدو موده کې د 3 میاشتو توسي فیصله نن د وزیر اعظم په مشرۍ د کابینې غونډه کې شوې ده او سرکاري بیان تر مخه وزیر اعظم سرحدي امور وزارت ته ویلي دي چې افغان کډوالو اندېښنې ختمولو لپاره د پاکستان سیاسي ګوندونو مشرانو او افغان نمائندګانو سره د مشاورت وکړي. وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې دلته موجود افغان کډوالو د یرولو اجازت به ورنکړی شي او د دوی د واپسې پلان داسې جوړ کړی شي چې د پولو دواړو اړخونو خلکو زړونو کې څه منفي اغیز پیدا نه شي. رپورټونو تر مخه کومرز نه حکومت د افغان کډوالو واپسې نیټه ټاکلې وه، نو ګرد هیواد کې موجود افغان کډوال د سیکورټي ادارو لخوا زورول کیږي. د پاکستان حکومت د فیصلې په حق له د کډوالو د لپاره ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR لخوا دنیا اسلام خان وینا ده.
UNHCR د پاکستان حکومت د نوې فیصلې چې د مارچ 2018 کال پورې افغان مهاجرینو ته نور موده ورکړل چې هغه په پاکستان کې په خپل خوښه اوسېدلای شي، دا یو ډېر مثبت اقدام دی او UNHCR ورته هرکلی وایي او دا اقدام یو پوزېټیو یا مثبت چې کوم اثرات یې هغه به هم افغان مهاجرینو د پاره هم UNHCR د حکومت افغانستان او حکومت پاکستان ته به اضافي وخت ورملاو سي د هغه پروجیکټس او پروسو د پاره چې کوم به شروع کړی دي په افغانستان کې د نننه د مهاجرینو د همکاري د پاره او هغه خلک چې د پاکستان څخه زی به ته به نور وخت ورملاو سي چې د خپل کاروبارونه په صحیح طریقه باندې سره رول کی او واپس خپل خوښه خپل رضا افغانستان ته کدی تک واړی به کولای شي چې ولر شي.
یو ان ایچ سی آر وایي چې د کال جولای میاشت نه تر اوسه پورې نږدې 1 لک نه زیات افغان کډوال د پاکستان نه تللی دي. خودلته موجود افغان کډوال د خپل مستقبل په حق له هم یری لري. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي د هغو درې میرمنو او څو تنو مشکوکو کسانو په نیول کېدو سره چې د بریدونو پلان یې درلود په دې هیواد کې د تروریستانو یوه شبکه له منځه ولاړه. په فرانسې کې مطبوعات وایي د هغو درې میرمنو پلان درلود چې د پاریس په ښار کې د اورګاډو په یو سټیشن کې غټه چاودنه وکړي. نور تفصیل د پاریس د امریکا غاک د خبریالی لیزا برایند پر راپور کوي. د غدری میرمنې چې د همدې تیرې پنځشنبه پر ورځ چارواکو ونیولې د هغه موټر سره اړیکې درلودې چې د ګازو ډبې پکې ایښودل شوې وي. موټر د پاریس په ښار کې د ناټرډیم کلیسا سره نږدې ونیول شو چې یو تاریخي ځای دی. د میرمنې د بوسی سنت انټونی په سیمه کې نیول شوې ده چې د پاریس نه تقریبا 1.5 کیلومتره لرې پرته ده. په پیښه کې یوې میرمنې یو پولیس په چاقو ووهه او ژوبل یې کړ. پولیس بیا په بلې میرمنې ډزې وکړلې چې غوښتلې په هغوی برید وکړي. د دې پیښې نه وروسته چارواکو شپږ یا اووه تنه نور هم د همدې شبکې سره د لاس لرلو په شک نیولی دی چې یوې سړی دی او پاتې نورې میرمنې دي. د چارواکو سره اوس یو اندېښنه داده چې د پخوانی بریدونو او مشکوک کسانو د نیولو په پرتله دا ځل مېرمنو په دې پیښو کې لاس درلود. د انسان پیژندنې یو پروفیسر دنیا بوزر وایي دا کومه د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې هغه په سلګونو دا سنجونو او د هغوی د مور پلار سره کار کړی چې سخت دریزه شوي دي. د اسلامي دولت یادایش ډله د میرمنو او سړیو د سخت دریزه کولو لپاره د بیلابیلو تکتیکونو او تګلارو نه کار اخلي، خو د جلب و جذب او سخت دریزه کولو پروسه بیا یوه ده. میرمنې هم غواړي چې د سړیو په شان خلک ووژني او شهیدان شي. په فرانسې کې کوم تازه تروریستي بریدونه چې شوي دي تقریبا ټول یې سړیو کړي دي، خو ایلن باور چې د جرمونو په پیژندنه کې تخصص لري وایي د میرمنو لخوا ځانمرګي بریدونه کول او یا په دا ډول بریدونو کې لاس لرل د پخوا زمانه قصه ده. دیر کاله پخوا دا کار په فلسطین کې کېده، خو د تامل پلانګانو بیا ترې زیات کار اخیسته. د بوکو حرام وسله والا ډله یې هر ورځ کاروي. دا ډله یوازې میرمنې نه، بلکې دیارلس کلنې، څوارلس کلنې او پنځلس کلنې نجونې دې ته هڅوي چې په مارکیټونو او نورو ځایونو کې په ځان پورې تړلي بمونه وچوي. په فرانسې کې د 2015 کال د جنوري او نومبر په میاشتو کې په ځینو تروریستي بریدونو کې د میرمنو نومونه یاد شول، خو دا پوره معلومه نه شوه چې هغوی پکې څه رول درلود. په داسې حال کې چې همدا اوس د میرمنو لخوا د ټیکریو او بورکینی په اغوستو غټ جنجالونه روان دي، ښاغلی بوزر وایي چې په تروریستي پیښو کې د میرمنو لاس لرل به هغوی ته ستونزې لا پسې زیاتې کړي. دی وایي چې هغوی به تر دې وروسته زیاتې تلاشي کېږي او شکونه به هم پې زیات شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم درنوندونکو د روان خبرونه ورسته مطلب. په سوریه کې د بشری مرستو رسول د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې په منځګړتوب د اوربند پورې اړه لري. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريالې لیزا شلاین پر راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو لوړ رتبه چارواکي هیله لري چې په سوریه کې حلب او نور محاصره شوو سیمو ته د بشري مرستو رسول په دې ارتباط لري چې د امریکا او روسیې په دوه اړخیزو خبرو کې پرمختګ وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې انډول په ژنیو کې غونډه کوي چې کوشش کوي د سوریه په باره کې د جنگ د ودرولو په باب موافقې ته سره ورسي. ملګرو ملتونو ادارې په دې قادر نه دي چې د جولای د میاشتې د سر نه را په دې خوا په ختیځ حلب کې د څه باندې 15 لکو کسانو لپاره خواړه او نورې بشري مرستې ورسوي. تر اوسه پورې ټول کوششونه ناکام شوي دي چې د سوریه حکومت او د حکومت مخالفې قواوې چې 8 ساعته اوربند وکړي چې په بشري مرستو بار قطارونو ته اجازه ورکړی شي چې دغو سیمو ته ورسیږي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن اندامستورا وایي د حلب خلک ډیر زیات کړاوونه ګالي په داسې حال کې چې د دوی منابع په خلاصېدو دي. دی وایي دا د امریکا او روسیې لپاره مهمه ده چې په مخ کې پراته خنډونه لرې کړي. د مستورا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
If they do succeed, the conclusion could make, let's be frank, a major difference. One on the renewal or relaunching of cessation of hostilities.
که دوی کامیاب شي کېدای شي چې نتیجه ورکړي، راځئ چې ډنګ پیل اوسېږو. یو مهم فرق به راشي. له یوې خوانه بیا نوي کول یا د جګړې د بندولو بیا پیل کېدل دي چې په خپل وار سره به د بشري مرستو په رسولو باندې یو مهم تاثیر وکړي او په خپل وار سره به په هغه طریقه باندې یوه ګټوره اغیزه وکړي چې کېدای شي هغه د سیاسي خبرو بیا پیل کېدل وي. د سوریه په جنگ کې د شاملو خواو ترمنځ د سولې د خبرو وروسته پړاو د اپریل په میاشت کې وزنډول شو چې علت یې زورور جنگ و. د سولې د خبرو لپاره نیټه د تیرې میاشتې په آخر کې له لاسه ووتله، ځکه چې واشنګټن او ماسکو په دې نه قادره شوي چې د جګړې د بندولو په موافقه باندې کره کتنه وکړي. ملګرو ملتونو هیله درلودله چې په روانه میاشت کې د اټکل له مخې 1.2 میلیون هغو سوریایانو ته ورسیږي چې په 13 سیمو کې محاصره شوي دي. تر دې نیټې پورې ملګرو ملتونو وکړه شلو چې تقریبا 50,000 کسان ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د اضطراري مرستو د رسولو منتظم سټیفن اوبراین وایي په حلب کې حالات ډیر بد دي چې په عمل کې محاصره دي. اوبراین خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We need to make sure that we continue to press for and to demand a 48-hour weekly humanitarian pause to reach the people in need by whichever route can be made secure.
مونته ضرور ده چې د دې ډاډ ورکړو چې په هفته کې 40 ساعت باندې زور واچو او غوښتنه وکړو چې بشري مرستې محتاجو کسانو ته چې په هر سرک باندې چې ډېر محفوظ وي د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو او زموږ د بشري مرستو انډیوالانو د دواړو زړورو کارکوونکي هغو کسانو ته بشري مرستې ورسوي چې ډېر ضرورت ورته لري. د اوس لپاره د ملګرو ملتونو چارواکي دا مني چې د مرستو د رسولو قطارونه د سخت جنگ او د جنجال د نظامي کېدو په علت سره نشي کولی چې محتاجو کسانو ته بشري مرستې ورسوي.
د مهمو خبرونو لنډیز: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا وروستۍ اټومي ازموینه په سختو ټکو غندلې ده. ویل دي چې دغه سازمان به د پیانګیانګ پر ضد د مهمو اقدامات چې پکښې نوي بندیزونه به هم شامل وي دپاره بحث وکړي. د امنیت شورا په چټکۍ سره د رسنیو دپاره یو بیان خپور کړ او د تړلو دروازو تر شا د جمعې په ورځ ناوخته د متحده ایالاتو، جاپان او جنوبي کوریا په بلنه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. یو امریکایي چارواکی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ترمنځ په جنیوا کې د نن ورځې ملاقات په 2 وړاندیزونو کې پرمختګ سوی دی او دا به په درستو سوریه کې د شخړو د ختمولو لپاره لاره هواره کړي. او یو بیړنۍ خبر وایي چې د امریکا او روسیه یو موافقې ته رسېدلی دی چې د راتلونکي اونۍ به په درستو سوریه کې اوربند نافذ سي. او د دې لپاره یو شرط دا ده که د اسد حکومت او د هغه ملاتړي یاغیان دغه اوربند ومني. د امریکا متحده ایالاتو په یو بلې موافقې هم ټینګار کړی چې د سوریې هغه سیمې چې مرستو ته سخته اړتیا لري بشري مرستې ورورسول سي. د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې د جان کیری سره په جنیوا کې مل دی ول اوس مهال موږ په دې موقعیت کې نه یو چې دا ووایو چې آخرنۍ موافقې ته رسېدلي وو. خبرې لا روان دي ځکه چې ځینې تخنیکي مسایل لا نه دي حل شوي. روانه اونۍ د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په برتانیا کې د خبرو پر مهال وویل چې د سوریې د موافقې لپاره ډېرې موانع موجودې دي، خو هغه وویل چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په دې باور دی چې دا په دې ارزي چې په دې برخه کې کوشش وسي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د 2010 کال د مارچ تر میاشتې پورې وغځول سوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مرکزي کابینې په غونډه کې د هغو افغانانو چې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه لري د پاتې کېدو موده وغځول سوه. اوس به افغانان د 2010 کال د مارچ تر میاشتې تر 1:30 پورې په قانوني توګه په پاکستان کې پاتې سي. مخکې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په پاکستان کې د روان کال د دسمبر د میاشتې د 1:30 پورې د پاتې کېدو وخت ورکړی و. افغان حکومت د ایران د هغې پریکړې پر ضد احتجاج کړی دی چې دې اونۍ د شیراز په یو مرکز کې د 2 افغانانو سترګې ورتړلې وې او په قفسونو کې بند کړي وو. شاوخوا د 40 څخه زیات افغانان یې نندارې ته په داسې حال کې ښکاره کړي وو چې د اوسپنې په یو قفس کې بند کړي وو او لاسونه یې ورتړلي وو. پولیسو د هغو سره نیول شوي مواد چې پکښې وسلې، چاودونکي توکي، مخدره مواد، الکوهل او کاچاک سوي د چاک بوتلونه هم ایښي وو. د شیراز د پولیسو مشر مرستیال نصیر کاشاخ وویل چې دغه ماجرین د هغو 200 خارجیانو د جملې څخه دي چې ایران ته په غیر قانوني توګه ننوتي وو او ونیول سول. دغو کسانو عکسونه او په عامه توګه بندي کول په انټرنیټ باندې ډیر زیات وکتل سو. د امریکا کانګرس د سپتمبر د 12 نیټې په تړاو د سعودي پر ضد لایحه تصویب کړه. د امریکا د استازو مجلس د جمعې په ورځ پر هغې لایحې باندې رایګیري وکړه چې په لړ کې به د سپتمبر د 12 نیټې د پیښو د قربانیانو کورنۍ په دې وتوانېږي چې د سعودي عربستان پر حکومت دعوه وکړي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غاګ آشنا رادیو راتلونکو خبرونو د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغې چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضري کو، تاسو ټول په لویه لاس پارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. خو د خپلې راډیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډې شبو کې دریخ پرونه شروع کیږي.